السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی سلاکار حمدالله محب سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه په بشپړ توګه باندې تاسو ته خبره کړو چې شاوخوا درې پندوس سرکې د خو تر هغه مخکې له معمول سره سم پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې شي، او د جرمني حکومت پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته لسګونه سکالرشپونه ورکړي چې جرمني ته د زده کړو لپاره ورشي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. په بیان کې راغلی چې یاد استازولۍ به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي، څو ډاډ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولۍ همدارز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساغزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی، او د پخوانی جمهوری دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دا څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلام آباد چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی، او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتخی هم پکې ګډون وکړي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 13 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به د جرمني حکومت هغه زده کوونکو ته هر میاشت 13,000 روپۍ ورکوي، او ورته به روزنیز پروګرامونه هم برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې شاوخوا 4,00,000 ثبت شوي افغان کډوالو سي. د پاکستان حکومت د یو این ایچ سی آر په مرسته په کالجونو او پوهنتونو کې یو شمېر څوکۍ ځانګړې کړي چې ورباندې افغان کډوال زده کوونکي داخلي اخلي. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه وکړه چې سر لنن نه دی د افغانستان د نن ټولي سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دکانونو، کورونو، دفترونو او نورو املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال انجنیر ازام تیر ماښام رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي چې ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې. ازام ګواښ کړی چې سرغړونکي مجازات کیږي.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپل سیمو کې د تعامل په مخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دی چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. ازادي راډیو ته غواګي است. د طالبانو په بخښنې سره د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له ماسکو وغوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیه او ماسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د ماسکو او کیف ترمنځ د څه باندې اووه کلنې اوږدې جګړې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. وس مملکه څنګه چې ژمنه کړې وه د افغانستان د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی محب دامګړې په امریکا کې دی. له څلور میاشتو وروسته چې حکومت سقوط وکړ لومړنی وارو چې له ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر شو. مرکه په بیلابیلو مهمو موضوعګانو باندې څرخي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. مرکه ملالۍ بشیر کړي.
سلامونه، زما لالی بشریم. نن د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه لرو. محب صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ستاسو نه او ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
د افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسو خپل چوپتیا ماتوي. تاسو تر اوسه ولې خاموشه واست؟
د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمگین وو، مونږ هم ډیر زیات غمگین وو او احساسات هم ډیر لوړ وو. ضرورت د دې وو چې یو څه وخت په دخپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده اوسېږو چې ولس څه بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې په مونږ ټولو راغله. اوس هم ولس متاسفانه ضرری ویني، اقتصادي ناورین او نور مشکلات چې په وطن کې اوس هم دي. خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، ولې لازمه و چې اوس ما په نظر باندې د ولس سره خپل خواله وکړو او هغه مشکلات چې راغلل سره شریک کړو. دا آینده پاړه باندې هم بازی خبری سرم یو بحث آزاد بحث لار شو داخل شو.
بله، افغانانو ته به ډیرې خبرې لري. لومړی به پوښتنه وکم چې تاسو اوس چیرې یاست او ولسمشر غنی چیرې دی؟
زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خواته راغلم.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې لا هم تر اوسه پوری خبرې نه کوي؟
په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپل خبرې وکي. فعلا د پاره زه ستاسو خدمت کې.
د اگست په 15مه څه پیښ شول دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکي؟
دلته خو ډیر خبرې مونږه واوریدلې. د خلکو مختلف افکار مو ولیدل او مګر هغه څه چې پیښ شول واقعا په یعنی یو داسې یو وضعیت رامخته شو چې یو دم تصمیم ونیول شو چې باید ولسمشر د افغانستان څخه ووځي. مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره وو چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال لپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو راسره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کې چې د افغانستان لپاره به نور هم دردور د اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي. نو دا دغه په دې اړه باندې ډېر بحثونه شوي دي. ولې هغه واقعیت چې زه هلته وم همدا و چې آمادگی د دې و چې باید مذاکراتو ته لاړ شو.
بلې، مذاکرات له چا سره ستاسو هدف دی؟
په هغه وخت کې خبر از مونږ د امریکایانو سره تقریبا یو څو ورځې مخکې شروع شوی و چې لاړ شو مذاکرات طالبانو سره په دوحه کې وکړو. او مذاکرات په دې اړه باندې وی چې څنګه یو همشمول حکومت جوړېدلی شي او دغه انتقال د قدرت د کم میکانیزم لوي. رئیس جمهور چون د خپل رائے د خلکو نه خسته و، اولنې غوښتنه دا و چې باید دغه انتقال د قدرت کې کیږي د انتخاباتو لارې وشي. ولې وضعیت دې ته راغلو چې نور د امکان نه درلودلو، بل تر هغې نږدې ترین لارې دا و چې مستقیم انتخابات نه کیږي، د وی لوی جرګې د لارې نه قدرت انتقال شي چې په هغه کې هم بیا به هم د خلکو ک مستقیم د هر کس رائے نه سبيږي. ولې تر ډیره حد پورې بیا هم یو دیموکراتیکه پروسه ده د دې پروسې لارې نه د قدرت انتقال وشي. نو مونږه مازګي د دې لپاره نیول چې لاړ شو دوه ته او طالبانو سره په دې اړه باندې مذاکره وکړو تر څو د یو لوی جرګې یا مادګي مونول شي او قدرت د انتقال لپاره زمينه برابره.
له اکثریت افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي د سقوط خبره ورته له امکانه وتلې ښکاري ده، او تر سقوط ډیره موده وروسته هم خلک په شوک کې وو. تاسو څه وخت پوسواست چې حکومت مو نور ړنګیږي؟
په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ کابل ته طالبانو د ننوتلو خبرې شولې او په داخل په کابل کې امنیتي ځواکونو کنټرول د لاسه ووتلو، په دغه وخت باندې مطمئن شو چې دلته نور کابل کې هغه امنیت چې مونږ باید خوندي وساتلی شو د هغې ساتلو امکان نشته. او که چیرته په داخل کې جنگ شروع کیږي، په کابل کې جنگ شروع کیږي، نو متاسفانه دا بیا هغه داخلي جنگونو ته لارا وری چې مونږ یې په نویوم کلونو کې شاهدو. زه خپل د هغه کلونو یو بعد خاطره لرم. مونږ په پیښور کې اوسېدلو، والته به د افغانانو هغه افغانان چې د داخلي جنگونو نه ماجر شوي وو پاکستان ته راغلي وو، او د هغوی تر څنګ نور ټولو افغانانو سره ډېره بده رویه کېدله. او هغه خاطره مو په ذهن کې و، نه مو غوښتلو چې د افغان ولس بیا هغه رقم بد وضعیت ته مواجه شي. دا چې نظام سقوط وکړلو یا نظام تر دغه حده پورې راورسېدلو، متاسفانه د هغې خو آباد ډېر زیات دي، او په هغې باندې به نن هم او په آینده کې هم بحث وکړو. خو تر د دې وړاندې نور افغانان یو تر دې بد ناورین ته هم ورسره مخامخ نه کړو. نو نظام متاسفانه د هغه ورځې نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبانو سره مذاکره شروع کړله په دوحه کې مستقیم، او د افغانستان حکومت شمولیت پکې نه و. ما خپل شخصا په هغه وخت کې هم په دې باندې اعتراض کړی و، ویلي مو چې دغه د افغانستان د حکومت مشروعیت له منځه وړي. او داغه نو وروسته چې کوم تعهدات او د طالبانو سره شوی او سره کوم برخورد چې د افغانستان حکومت سره شوی، د دې لار برابر کړل چې اخر هم د افغانستان نظام جمهوری نظام سقوط وکړي.
تاسو یادونه وکړه چې تر هغه وخت پورې لا تاسو فکر کاوه چې کدا سي نظام یا حکومت مو دوام وکړي چې د اگست 15 ده او طالبان د کابل تر څنډو را رسیدلی دي. که تاسو برته لږ د خبرو په دې خبرو کې شاته لاړ سئ او موږ ته ووایاست چې په دغه ورځ باندې کوم وخت و چې تاسو پریکړه وکړه چې باید د افغانستان څخه ووځي، تاسو ورځ څنګه پیل کړله؟ د دې ورځې کیسه که تاسو موږ ته لږ وکړئ.
ورځ د عموم پر رقم باندې سهار مونږ د رئیس جمهور سره هر سهار 9 بجې جلسه مشترکه جلسه درلودله چې په هغه کې به د رئیس دفتر، رئیس اداري امور، او د مطبوعاتو رئیس او زه به ناستو مشترک بم رئیس سره یو جلسه به هماهنګي درلودله. زه لږ وختي لاړلم د رئیس سره مو لیدل او خبره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې وه چې مونږ دوهې ته غوښتل چې واستو د رئیس سره مشوره وکړله. بیا د هغې نه وروسته د بله جلسه چې شروع شوه زه لاړم د ډاکټر صاحب عبدالله سره مو د رئیس صاحب نظر د هیئت په اړه باندې شریک کړلو. په دغه وخت کې وو چې تقریبا دغه د لس بجو شاوخوا ته وو چې رئیس د رئیس جمهور د محافظت راغلو وویلې چې اطلاعات ښیي چې طالبان بعض ساحو د کابل کې لیدل شوي دي. نو په دې اړه باندې بیا مونږ تقریبا دغه سره د په دې باندې بحث ډېر شوی دی. ډېرو ملګرو دا موضوعات شریک کړي دي خو واقعیت هم دا و چې باید د طالبانو سره یو هماهنګي وکړو چې دوی ویلي وو چې مونږ کابل ته په زور نه داخلیږو او نه داخلیدلو په اړه باندې باید ورسره خبره وشي. نو رحیمي صاحب چې د طالبانو سره په تماس کې وو هغه ته مو وویل او هغه رئیس د محافظت سره وصل کړو چې ورته وایي چې په کومو ساحو کې د خلک لیدل طالبان لیدل شوي تر څو دوی بیرته ورته هدایت وکړي او د کابل ووځي. په همدغه مذاکره کې وو تقریبا 11 بجې زه د رئیس جمهور سره په یو بله موضوع باندې ناستومه چې د باندې د ډزو آوازونه راغله. دغه ډزو آوازونو تقریبا یو رقم ډار خپور کړو. تیار خلک پوهېدل چې طالبان شاوخوا د کابل کې وي او په دغه ورځو باندې هغه ښار چې د ډېرو ناورینونو سره مخ شوی دی ولې مقاومت یې کړی دی په دې ورځ باندې تقریبا د خلکو په اذهانو کې همدغه د سقوط موضوع ډېره علني مطرح وه. زه چې بیرته راووتلم د رئیس جمهور د دفتر خپل دفتر خوا ته تللم خپل معاون مې مخې ته راغلو. هغه ما ته وویلې چې هغه مونږ یو ګروپ درلودلو د واتساپ چې په هغې کې به د وزارت دفاع د وزارت داخلي د امنیت ملي د اوپراسیون رئیسانو او همکارانو معلومات شریکول چې وضعیت وښیي چې څنګه دی. هغه ما ته وویل چې حتی دغه ګروپ خلک وزي. ما د وضعیت په اړه ترنه پوښتنه وکړه چې څه وایي. نو هغه راته وویل چې په دې ګروپ کې نور خلک د وتلو او خلک خپل ځانونه د ګروپ نه وایستل او دننه هم په مونږ سره په شاوخوا دفترونو کې خلکو د ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مخستلو او وی هم په عین حالت کې خو ولې مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی د ورختاین به یې ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت د ساتلو لپاره کار وکړي شي. او ترڅنګ د دې د طالبانو وعده هم دا و چې دوی کابل ته نه داخليږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي. نو دوی سره بیا هم هماغه مذاکره دوام درلودله. دوی اعلامیه هم ورکړله. ما غوښتنه وکړه رحیمي صاحب نه چې که ورته وایي چې دوی یو اعلامیه ورکړي تر څو طالبان دغه چې په کابل کې دي دوی په دې باندې پوه شي چې دوی تصمیم د مشرانو همدغه شی دی. دوی اعلامیه ورکړه ولې مې اعلامیه مشروطه وه. په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی نه غواړي, یعنې دا نه دی چې نن نه وځي, ویلي چې نه غواړي چې نن وځي, دې ته ترجیح نه ورکوي. او دوام مشروطیت یې پکې دا و چې باید حکومت دلته د کابل امن وساتلی شي او د امن اخلال خو خپله طالبانو بیرته کول. او هغه طالبان چې د ننه په ښار کې وه بل هغه ګروپونه بانډونه چې خوشخدمتي کوله په دې وضعیت کې هغوی هم د دغه فرصت نه د استفادې په استفاده په کابل کې ناامني جوړه کړې وه او جوړولی. طالبانو دغه اعلامیه خپل مشروطه خوځلې او بیا هم مونږ د رئیس سره په همدې باندې مشوره و چې خپل هیئت استو او د امریکایانو سره په مکمله توګه باندې په تماس کې او مزه خپل مستقیم چې د هیئت لاړ شي دوه ته او د طالبانو سره مذاکره وکړي. تقریبا دغه دوه نیمه بجې وی چې زخم د یو تعداد همکارانو او د اول میرمن سره په روانو میدان وای خواته پلان دا و چې دوی به ورسو تر دوبۍ پورې او زه به د هغه ځنه دوه تلاشم د نور حیات سره په مذاکره کې په دغه وخت کې یو بازي اطلاعات چې ورسېدل د هغه تصمیم چې موږ په اخر کې ونیولو هغه تصمیم ته نږدې کړلو. اطلاعات دا و چې اول خو په میدان وای کې دوه تیارې د امنیتي ځواکونو لخوا څخه ورته د پرواز کولو اجازه نه وه ورکړل شوې. د هلیکوپټر یوه د رئیس جمهور د دې څلورو تیارو څخه وه چې هغې ته یو نفر ورجیک شوی و او اجازه یې نه وه ورکړې چې پرواز وکړي. ورته ویلي وو چې ما به ځان سره رسوي. نو په دغه حالت کې پیلوټانو ورته ویلي وو چې دا د رئیس جمهور د تیارو څخه ده او په دې کې اجازه نشته غیر د رئیس جمهور د خپل محافظینو څخه بل چاته مصالح افرادو ته په دې تیارو کې اجازه نه وي. دویم هلیکوپټر چې غوښتل چې لاړ شي غالباً وزیر دفاع راپورته کړي هغه حتی وشتل شوی و د امنیتي ځواکونو د طرفه. نو دا اطلاعات د دې ترڅنګ هغه واقعیت چې په پنجشنبه په ورځ په هرات کې وشو چې اسماعیل خان او وزیر معین ارشد امنیتي په دغه کې په هرات کې بند پاتې شو، هغوی ته دغه اجازه ورنکړل شوله، او د تیرو سقوطونو په تاریخ ته په کتلو سره چې په آخري لحظه وخت دغه سي وضعیت چې راپورته کیږي نور د خپل قوا په کنټرول کې نیوي او بعض وخت کې دوی د وخت د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د مقابل طرف سره موافقه ترسیږي. نو په دې باندې مطمئن شو چې نور د رئیس جمهور پاتې کېدل په کابل کې غیر د دې نه چې یو داخلي جنگ شروع شي او بیا د افغانستان لپاره یو غټ درد پاتې شي چې هم مملکت ته لاس لاړ شي او هم بیا هم یو مشر بې عزت شي او په دار وخېژول شي. د دې په اړه باندې مو تصمیم ونیولو چې نور رئیس ته مشوره ورکو چې باید د کابل څخه ووځي. نو دا د ورځې خلاص قصه وه. ورځ چون اوږده ورځ وه او هر ثانیه مهمه وه. ډیر تحولات په هغه ورځ باندې راغله. په بازو باندې لیکنې هم شوې دي. یو د هغه لیکنو نه په دې اواخرو کې سټیو کول یو ډیر ښه مقاله مفصله لیکلې وه چې په هغې کې هم زمونږ د خوا د اړخ خبرې وې، مګر هم د طالبانو د خوا معلومات هم پکې اچولي وو او د امریکایانو د خوا معلومات هم وه چې هغې کې یو ښویدلی دا وه چې په 10 بجې باندې خپل د امریکایانو معلومات هم دا خویدل چې دغه شنه ساحه چې په کابل کې ده چې د امنیت له لحاظه شنه ساحه ورته ویل کېدل اغلته نور پلس پجې کې د شنه ساحه هم نه وه. قوتونه خپل لباسونه بدل کړي وو او دلته نور د دوی امنیت خوندي نه وو. تصمیم نیولی وو چې خپل هغه اخیری کارمندان چې په سفارت کې دي هغه هم د دې ساحې څخه وباسي د میدان هوایي خواته لور ته ویسي. نو هغه جزئیات هغه معلومات په هغه وخت کې موږ سره نه ول، موږ نه ور باندې پوهېدلو چې داسې یو قصه شوې. ولې دوه نیمې بجې شاوخوا چې موږ تصمیم ونیولو په هغه وخت کې هغه معلومات چې موږ سره وو هغه دا و چې نور قوتونه په کنټرول کې پاتې نه دي.
تاسو یادونه وکړه چې ډیری وختونه ځواکونه له کنټروله د باندې وځي او هغوی په خپل سر باندې پریکړې کوي. ستاسو هدف څوک دی چې د چا په مشرتابه به د افغانستان ځواکونه له کنټروله وتل؟
خبره د دې نه و چې په د بل چا په وینا باندې په غورز باندې دا کار کوي. ولی یو ځل په افغانستان کې هر سقوط چې راغلی دی په ډیر کم وخت کې راغلی دی. ما دا بحثونه د ډیرو مشرانو سره په کابل کې کړي وو. دا وی نه یو د استاد سیاف دی چې دا سره اکثرا د خاطرات را سره خپل شریک کړي وو په کم وخت کې چې اول ځل طالبان کابل ته راننوتل. استاد سیاف هغه وخت کې په پغمان کې وو. نو د استاد سیاف په د خاطرو څخه چې خپل د قوتونه هغه د ډیر نږدې کسانو دته دریزه کمین نیولې. نو دا د هغه خبره او د ډاکټر نجیب د وتلو قصه او دا غنه مخکې چې کوم واقعیت په افغانستان کې تیر شوی دی خپل د طالبانو د سقوط وخت چې څومره په عجله باندې دا سقوط راغلو. متاسفانه افغانستان کې سقوط شروع په درې کال مخکې شوی و د دغه جمهوریت سقوط، مګر کله چې را رسیږي بیا ډیر ژر تاثیر کوي. او یو شپه مخکې هم ما دا فکر نه کولو چې دومره ژر یا سبا ورځ به د سقوط ورځ وي، ځکه تر مونږ تر اوسه پورې د ننګرهار، لغمان، حتی میدان وردګ، بلخ، دې خواته پروان او کاپیسا، دا ټول د افغانستان د ځواکونو په کنټرول کې و. مګر هم د شپې په تیرېدو سره تر سهار پورې اطلاعات راتلل، او تر سهار څلور بجو پورې تقریبا دغه ټوله ساحه په شمول د ننګرهار، لغمان، حتی د کابل د سروبي ولسوالۍ سقوط وکړلو. او دا په ډېر غیر عادي وضعیت دی. که چېرته عادي وضعیت وای، دومره قوتونه چې مونږ په دې ساحو کې درلودل په کلونو کلونو هم ډېر غټ قوې سره دا سقوط ناممکنه و.
ځینې افغانان پوښتنه کوي چې تاسو ولې تر مرګ له هېواده وتل غوره وبلل؟
په دې وضعیت کې اول خو ما مخکې عرض وکړلو چې هدف مونږ د اول نه دا و چې لاړ شو مذاکرې دپاره. دا نور د وتلو خبره په هغه وخت کې نه وه چې مونږ د افغانستان څخه وځو، بلکې مذاکرې خواته تللو. او دا مونږ توقع نه درلودله چې کابل به سقوط کوي. وروسته چې دا شی واضح شو او په کابل کې جنگ و، په هغه وضعیت کې نور نو دا زموږ مسؤلیت مخبل ګڼلو چې په دې ځای کې بیا یو رئیس جمهور هغه رقم بې عزتۍ ته چې د ډاکټر نجیب سره وشوله مواجه نه کړو، او باید رئیس جمهور د دې ځای د ځان سره وباسو. او د وطن خلار متاسفانه چې نور په افغانستان کې زموږ د توان د دفاع نور نه و، غیر د دې نه چې داسې یو وضعیت وشي چې په کابل کې هم جنگ دوام وکړي. لکه په هلمند کې په ډېره کمه ساحه کې چې د دولت تر کنټرول لاندې و، موږ ډېر وکړل شلو چې مقاومت وکړو، مګر نتیجه یې دا شوله چې د هلمند ولس په هغه ځای کې د هغې ځای نه بې ځایه شول. په زرهاوو کورنۍ ماجر شولې، یو تعداد یې تر قندار ته لاړل، بعضې حتی تر کابله پورې راغلل. او په دغه وضعیت کې چې کابل سقوط کولو، کابل کې د ټول افغانستان نه بیخي ډېر بې ځایه شوي کورنۍ راغلې وې، او حتی پارکونه، بعضې سړکونه د دوی نه ډک وو. په کابل ښار کې جنگ کول د دې امکانات ډېر زیات و چې په زرهاو نور کورنۍ، نه دا چې تر متضرر شوي دي، تر زرهاو نور کورنۍ مجبور شي چې د دې ځای کډی بار کې، او ډېر زیات تلفات، ملکي تلفات ولرو. او هغه ښار چې په ډېرو زحمتونو باندې
بلې تاس خدري لکه ځواکونه درلودل، څنګه مو ونه کړای سو چې د دې ټول وضعیت مخه ونیسي؟
خو درې لکه ځواکونه خو په هغه وخت کې چې ټول پر ځای و، مګر د دې تیرو څو کلونو جنگ ډېر زیات تلفات درلودل. او بل خبره په دغه اخیری درې کاله کې چې کله د طالبانو توافق د امریکایانو سره وشو، مونږ په افغانستان کې په هغه ساحو کې چې چیرته د ولسوالیو شاوخوا ځواکونه پراته و، دغه ټول اکثره تلف شول. طالبانو هغه موافقه چې د امریکایانو سره کړې وه، تمرکز یې دا و چې په ولسوالۍ مونږ حمله نه کوو، د ولسوالۍ په مرکز یعنی حمله نه کوو، په خارونو په مرکزونو باندې حمله نه کوو. شاوخوا پوستې چې د ولسوالیانو پرتې وې، دا یې ټولې تقریبا له منځه یوړلې. په هغې کې یو ډېر شمېر ځواکونو مونږ تلف شول، ډېر ځواکونه تلف شول. په دغه اواخرو کې د اخر څو میاشتې چې سقوط ته نږدې شولې، په دې کال ډېر ځواکونه هم تسلیم شول یا وظیفې پرېښودلې. کله چې خبره جنگ د اخري وضعیت ته راغله، په دې وخت کې ځواک پاتې نه و. نور بعضې ځواکونه وه چې ډېر
څومره ځواکونه وه،
بعضې خاص قطعات تقریبا هغه شی چې پاتې و خاص قطعات و، او خاص قطعات هم د دې توان نور د منځه لاړ.
شمیر به څومره و؟ محب صاحب، شمیر به څومره و؟
نو دا خو دستی د شمار چانه دی کړې په هغه وضعیت کې چې سقوط راغلو هیڅ شمیر نه دی کړې. زه فکر نه کوم چې څوک دی وکړی شي چې دا شمیر دی معلوم کړي. مګر قوت یو عادي ځواکونه و چې تقریبا هغوی ډیر زیات و او هغه تعداد خو د منځه تللی و. مګر پاتې په افغانستان کې چې کوم ځواک پاتې و خاص قطعات و خاص قطعات اکثرا واړه واړه قوتونه و. مثلا که چېرته مونږ د پولیسو خاص قطعات وګورو هر یوې د څو سوو نفرو نه زیاتېدل، څلور سوه نفره به تقریبا په یو مفضه کې یو ځای و، تر هغې زیات نه و. د دوی هره مفضه هم داسې واړه واړه وړې وړې وې، په زرهاو نفر نه و. کمانډو چې تعداد یې زیات و چې په زرهاو نفر و هم په یو وخت کې د هغوی څلورمه برخه به جنګ ته آماده و، بل به په تمریناتو کې و یا به په رخصتۍ باندې و. نو یوه برخه څلورمه برخه به جنگ کولو او هغه هم ډیر فرسوده شوی و. تقریبا په ټول افغانستان کې هغه خاص کمانډو و چې هر ځای باندې فشار راغلو د کمانډو نه استفاده کېدله او هغوی دفاع کوله. په آخر کې نور کمانډو ته هم شی پاتې نه و او دا د یو ترتیب د لارې د پلان لارې همدغه رقم وضعیت په افغانستان راوړل شوی.
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې تر سلو زیات پخوانی افغان سرتیری په نقشه سوی دي، په هغوی کې نظامیان، پولیس او نور ځواکونه شامل دي. تاسو دغو خلکو ته څه ځواب ویل غواړئ؟
متاسفانه طالبانو هغه ادعاوې چې کړې وي او هغه وعدې چې خارجانو ته ورکړې وي چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره او نور مامورینو د افغانستان د جمهوریت مامورینو سره غرض نه کوي او دغه اعلامیه چې ورکړی دا ټول د خبرو کار و. ولې په واقعیت کې اوس موږ وینو په هغه ساحو کې چې مخصوصا چې هلته محلي پولیس و یا خیزشونه و او یا منطقوي اردو و په او د امنیتي ملي کارمندان چې اکثرا محلي کارمندان و هغوی باندې اوس هم ډیر بد وضعیت دی. طالبان په هر ځای کې مونږ هر ورځ اطلاعات ترلاسه کوو چې نیسي د کور نه وړي، شکنجه کوي، وهل ورکوي او بعضې حتی شهیدانوي. نو دا د طالبانو هغه تعهدات چې د نړۍ سره یې کړي و دا غي پر خلاف دا ټول کارونه روان دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل یو څوره د مخ کې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان نه وای وتلی، حکومت سقوط نه کاوه. تاسو دا خبره منی، تاییدوي یا د دې خبرې سره موافق یاست؟
په هیڅ صورت نه، حکومت سقوط کړی و. دا چې طالبانو دوه هفته په اخره لحظه کې د دې لپاره دا خبره ما اوریدلې ده، د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې اوریدلې، ولې هیڅ واقعیت نه لري. طالبانو په تیرو درې کلونو کې موافقه ونه کړله. په دا اخري دوه هفته کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په اخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي، په هیڅ صورت دې ته نه و حاضر چې هغه توافق وکړي. په دغه ورځ باندې چې مونږ پلان درلودلو چې لاړ شو دوهې ته، تر دغه وعده لا تر اوسه پورې نه وه شوي چې دوی دې دغه زمونږ د هیئت سره کښېني. یو ورځ مخکې یو جلسه دایره شوله، غټه جلسه چې د شورای عالی مصالحې د جلسې نه وروسته رئیس صاحب جمهور ته راغلل او د رئیس صاحب جمهور نه غوښتنه وکړله چې یو باصلاحیته هیئت دې دوحې ته لاړ شي. په دغه جلسه کې کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس صاحب جمهور نه دا غوښتنه وکړه چې دی د امریکانو نه یو تعهد واخلي او داغه تعهد ددای چې د دغه حیات سره به دوی دغه ته یو موافقه ترسیږي او بل دا دی چې تر څو پورې چې دی موافقه ترسیږي دوی به کابل ته په زور باندې نه داخلي. کله چې رئیس جمهور دا خبره د امریکایانو سره شریکه کړله، امریکایانو د دې هرکلی وکړلو چې یو حیات لاړ شي او د طالبانو سره د خبره وکړي. مګر دغه نور دوه خبرو پاړه باندې هیڅ وضاحت مورنه کړو، هیڅ وعده ونه کړله چې په دې باندې د طالبان موافقې ته ورسیږي. او بل خبره که چیرته طالبان موافقې ته رسیدل په داسې وضعیت کې چې هر څه شاوخوا د کابل دوی نیولي و، په کنټرول کې درلودل او امریکایان هم په حالت د وتلو کې وو. دلته هیڅ داسې توافق نه و چې هغه د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ شوی وي.
طالبانو ویلی دی چې دوی کابل ښار ته ځکه نه وتل چې ولسمشر غنی نور تللی و څوک نه و او د ګډوډۍ ته مخنیول په خاطر باندې دوی ښار ته نه وتل.
دا خو طالبان به خامخا وایي طالبانو په دې تیرو شلو کلونو کې ډیر داسې خبرې کړې دي چې هغه واقعیت نه لري وي. د 2000 کال د تفاوت د فبروري د توافق نه وروسته دوی په افغانستان کې هدفي وژنې شروع کړلې او بیا یې وویل چې نه دا دوی نه کوي ادای او بلای دی پړی غوښتل چې په دولت باندې واچي. تر دې هدف پورې چې اخر بین المللي ټولنې خپل تحقیقاتونه وروسته ورته واضح شول چې دغه کار د طالبانو کار دی. طالبان د قدرت ته رسیدلو لپاره د هر یالین کار اخستلو او هغه پغې کې دروغ بالکل شامل و. اوس هم دوی د دې لپاره چې دنیا ته قناعت ورکی د هر یالین کار اخلي او یو داغوینه داده چې دوی واقعیتونه پټوي او څه چې وایي په عمل کې هغه رقم اقدام نه کوي.
پر ولسمشر غنی یو شمیر تورونه ولګیدل چې ګواکې له ځان سره پیسې وړي دي، که څه هم هغه دا تورونه رد کړي، خدا چې تاسو ورسره واست، آیا ولسمشر له ځان سره پیسې وړي وي؟
په هیڅ صورت نه. ولسمشر په آخري لحظه باندې زه ورغلم او ما سره ترڅنګ د رئیس د محافظت رئیس وو. رئیس په خپل د کتاب په خونه کې وو چې ما ورته وویل چې رئیس نور وخت رسیدلی دی او باید د دې ځای لاړ شو. رئیس زما څخه غوښتنه وکړه چې باید یو ځل پاس لاړ شم. ما په هغه وخت کې د لازم ومنه بله ورته ومې وویل چې اوس وخت تیر دی، هره دقه مونږ او تاسو خطر سره نور هم مواجه کوي، نو حتی د دې دپاره چې د پاس لاړ شي خپل شخصي کوم کتاب یو شی کې په ځان سره و چې هغه راواخلي، هغه هم روانه اخیستلی شو او د هماغه ځای نه مستقیم ووتلو. د رئیس صاحب سره هیڅ داسې شی نه و. دا ادعاوې یو تعداد دي چې غواړي چې یو د رئیس صاحب هغه تعریف داغداره کړي. رئیس جمهور سره ما ډیر وخت کار کړی دی. رئیس جمهور په هیڅ وخت دغه یو شخصیت نه و او نه په دې باندې فکر و. کوم شي ته چې متوجه و هغه د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل زحمات و.
محب صاحب، تاس په اړه به پوښتنه وکم، تاس په کومو مالي امکاناتو په امریکا کې ژوند کوئ؟
په خپله تر اوسه پورې چې هغه څه معاش امکانات مو درلودل په هماغه باندې اوسیږم او ما نه د ځان سره د هغې ځانه چې په کابل کې څه و امکانات مو درلودل هغه متاسفانه هملته پاتې شول او اوس ورته لاسلسی هم نه لرو.
تاسې په امریکا کې کوم کار کوئ، وظیفه لرئ؟
نه، زه تر اوسه پورې مې کومه وظیفه نه ده اخیستې. انشاءالله په آینده کې به ورپسې خامخا یو کار پسې ګرځېږو. ولې اوسه پورې مونږ هماغه مسؤلیتونه چې راته پاتې وو مونږ ډېر همکاران تر اوسه پورې هم په افغانستان کې دي، د هغوی د ایستلو دپاره کوښښ کوم. دا چې څه تېر شول په مونږ باندې خو یو ډېره غټه فاجعه تېره شوله. د افغانستان هلته د ولس غم تر اوسه هم راسره دی، ځکه چې که په حکومت کې یو که نه یو ولې د ولس لپاره دردیږو او مونږ زه خپل مسؤلیت دا ګڼم چې باید وکړی شو چې دغه غمیزه چې په افغان ولس باندې راغلې ده باوجود دی چې اوس هغه امکانات یا لاسرسی د پخوا په رقم نه وي، مګر هم هغوی ته رسیدګي باید وکړو.
بیرته که د جګړې و خبرې ته راسو، تاسې ځینې لاملونه یاد کړل چې ولې حکومت سقوط سو. امریکا وایي چې افغان ځواکونو جګړه نه کوله ځکه حکومت سقوط سو، تاسو دا خبره منئ؟
جګړه په هغه وخت کې افغان ځواکونو نور نه کوله چې نور د جګړې لپاره چې پاتې نه وو. مدل دا چې افغان ځواکونو خپل شهامت او خپل قرباني افغان ولس ته ثابته کړې وه. د 2014 نو وروسته چې خارجي قوتونه د افغانستان ووتل د جنگ افغان ځواکونه کولو په داخیر لحظه کې هم تر اخره صحنه پوري د ځواکونو خپل شهامت وخیدل. ولیکل چې نور د جنگ د پاره کوم لامل نه و پاتې په دغه ټولو توازی و چې یو توافق د طالبانو سره شوی دی، سیاسونو نورو مشرانو د افغانستان طالبانو سره تماسونه درلودل، قومي مشرانو سره د طالبانو تماسونه و.
لکه څوک کتاس دیني نمونه یاد کړي چې چا ور سره تماسونه درلودل د طالبانو سره؟
د الف نتریا پورې ټولو تماس درلودل، داسې څوک نه و پاتې په افغانستان کې چې هغوی د تماس نه و. ما خپله بعضی وخت آزاد پارلمان چې لیدل راته خپله کیسه کوله چې لاړ ول په دوبۍ کې طالبانو سره به لیدلي وه، او د هغوی نه د ځان د امنیت دپاره تضمینونه اخیستي وه. بعضي مشران چې مور سره تماس درلودلو هغوی ټولو ویل چې دوی د طالبانو سره په تماس کې دي. کله چې امریکایانو خپل تماس د طالبانو سره رسمي کړلو په هغه وخت کې دا یو سیګنال و ټولو هغه مشرانو ته چې هغوی هم د دې نه استفاده وکړله او لاړل طالبانو سره خپل تفاهمات وکړل. او یو او دغه تفاهم د دوی چې فکر یې کولو په افغانستان کې به د دوی آینده تضمین کړي، او دا یو اشتباه و.
موهیب صاحب،
جمهوریت د تضیف یو وجه ممدغه و چې د جمهوریت تضیف تر دغه حده پورې شو چې هر سړی فکر کولو چې کچیرته جمهوریت سقوط کوي دا به یوازې د اشرف غنی تاوان وي او نور ټول به په خپل ځای باندې پاتې، او دوی ته کمی وعده چې ورکړل شوي دي هغه به پوره کیږي. بعض وایي د موقت حکومت رهبری خوبونه درلودل، یو نه په ډیرو تعداد باندې و چې دا فکر کولو چې حتی دوی ته به دغه رهبری لا په لاس ورکړل شي.
شهدف مو د پخواني ولسمشر کرزی او عبدالله څخه دی؟
ما د هیچا نوم نه دی اخیستی، او زه دا وایم چې دلته یو عمومي موضوع پرته وه، او هغه ټولو مشرانو چې په افغانستان کې یا نن دي او اوس یا بعضې ووتل د دې تمه یې درلودله چې طالب به د دوی سره غرض نه کوي او حتی طالب به دوی ته په حکومت کې سهم ورکوي.
ځواکونو ته د پر شاتګ امر چا کاوه؟
د ځواکونو ته هیچا د پر شاتګ امر نه دی کړی، او په دې اړه باندې د هیڅ ځایه هیچ چا سره هم د دې ثبوت نشته دی چې چا کړی دی، او نه ورسره او داسې کوم یا میکانیزم موجود درلودلو چې دوی ته د څوک ووایي چې تاسو په شا شئ.
ځینې خلک پر تاسو انتقاد کوي چې کله چې تاسو د امنیت شورا په راس کې واست نو داسې خلک مو مقرر کړي وو چې اهلي کار نه وو، او له همدې کبله سقوط ته لاره برابره سوه. دې خبرې ته تاسو څه ځواب لرئ؟
مونږ په افغانستان کې چې کوم کډرونه و انتخاب د اماغ کډرونو څخه شوه، هیڅ وخت داسې کډر انتخاب څوک نه کوي چې هغه دې په خپل کار کې ناکام اوسيږي. بل موسخه چې کله کامیابی وي هر سړی ځان تکشي او وایي چې په دې کامیابی کې خپل سهم غني، ولی چې کله یو موضوع ناکامۍ خواته لاړ شي بیا غواړي چې په یو خوا باندې خپل لاس پاک کړي، او دا د دې زیات بل خبره نه ده. یو تعداد مقرریانو کې تبیده چې مونږ به مشوره درلودل، ولی وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي خپل مقرریانې په خپل ځای کولې، او د دوی د خپلو کادرونو څخه پیشنهادونه راتلل. په دې کې به یوازې مونږ د افغانستان حکومت نه بلکې د خارجیانو مشوره هم پکې اخیستل کېدل، ځکه په داسې مهمو موقفونو کې چې یو نفر ځای پر ځای کېدلو د هغوی د همکارۍ او د هماهنګۍ لپاره هم مهمه وه چې په دې کې مونږ سره خپل متحدین هم خوښ اوسیږي، او انتخاب د هماغه وزارتونو د خپلو مشرانو د خوا څخه کېدل. د شورا امنیت او د مشاور امنیت ملي باید ترمنځ فرق وي. د دفتر د شورا امنیت د یو نهاد په حیث باندې دغه اسناد ته مراحل کول بعض وخت کې درسته ده چې بعضی افراد کېدای شي د دې لپاره چې غوښتنې شوې وي نه یې وګمارلې، ځکه په هغې کې به د نورو خلکو د واسطو د لارې نه به بعضې پیشنهادونه راغلي وو، ځکه په وزارتونو باندې فشار به و د نورو خلکو د مشرانو د وکیلانو چې څوک مقرر کی او په هغه وخت کې چې دغه مقررین نه وي شوی نو خلک خامخا په دې باندې په غوسه و ځکه هر سړی غوښتل چې د دوی د خوښې یو څوک دراشي. مونږ دا خپل وظیفه ګڼله چې یوازې دا نه چې باید درست مقررین وشي، باید هغه وزارتونه باندې چې د هغوی باندې د نور خوا فشار راتللی شي. مونږ مثلا د پارلمان رای نه اخیستله او کېدلی شو چې دوی ته سفر شو، نو د دې اکثره وخت د وزارتونو لپاره مونږ د یو سفر په حیث باندې هم دغه تومت په ځان باندې اخیستو.
محب صاحب، د کور دننه وضعیت خبره کا وکړو. د حکومت تر سقوط یوازې یو نیم کال مخکې په افغانستان کې د ولسمشری لپاره د لوړی دوه مراسم جوړ شول. افغانان ولې ونه توانیدل چې په خپلو کې سره جوړ شي؟
دا زمونږ تر ټولو لوی ناکامي وه. او اوس هم د وینم چې افغانان په خپلو کې په یو بل ته ګوتې نیسي، د دې تر ځای د دې پر ځای باندې چې ګډ مشترک کار وکړو تر څو مملکت دغه ناورین نه راوباسو. زما په حیث د مشاور د امنیتي ملي دوه غټ تشویشونه وو. یو تشویش مې دا و چې داخلي جنگ ونه شي، ځکه خپلای د خپل ماشوموالی د خپل د ځوانۍ د وخت خاطرات چې مې د داخلي جنگونو څخه لیدلي وو را په یاد وو، نه مې غوښتل چې بیا د افغانستان هغه رقم یو مشکل سره مواجه شي. دوامه خبره دا وه چې خدای ناخواسته زمونږ په وخت کې افغانستان تجزیه نه شي، نو دلته د ډیرو خلکو د ډیرو هیوادونو لاسونه هم وه او دته ډیر کار کولو، اصلا دته کار ویلی و چې په افغانستان کې دغه بې اتفاقي وجود ولري. ډیر کوشش مو په دې باندې وکړلو، امکان مو چې څومره امکانات درلودل په دې کار واچول چې وکړی شو چې یو اتحاد او اتفاق منځته راوړو. ولې فاصلې ډېرې زیاتې وې او توقعات هم ډېر فرق یې درلودلو. هر په افغانستان کې هر چا خپل ځان مظلوم ګڼلو، فکر یې کولو چې دوی ته کمه توجه شوې ده. هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل په هغې قناعت نه کولو. متاسفانه چې همدغه وضعیت د دې باعث شو چې ورځ په ورځ باندې جمهوریت سقوط وکړي. مثلا زه به مثال درته ووایم، په هغه وخت کې دغه ستاسو سره زه اوس مطبوعاتو سره خبرې کوم، د مطبوعاتو دپاره د افغانستان امنیتي دفاع او دفاعي ځواکونو ډېرې قربانیانې ورکړلې. د دوی د ساتنې دپاره یې محافظین درلودل، د دوی د مشرانو دپاره، د مشرانو د ساتنو دپاره به یې هلې ځلې درلودلې، ورسره ګرځېدل، خطرات یې په ځان باندې منل. ولې مطبوعاتو په افغانستان کې زمونږ امنیتي ځواکونو ته شهید نه ویلي او داسې برخورد به کولو لکه دوی چې په وسط کې بې طرفه ځواکي؟ هلته طالب ورته انتحاریان رالیږل، وژلې، تهدیدولې. دې خواته یې د جمهوریت د ټولو ګټو څخه مستفید کېدل، ولې بیرته یې ځان بې طرفه ګڼلو؟ جامع دغه مدني جامع د دوی د اکثرا ځانونه بې طرفه ګڼل، باوجود د دې چې رجستریشن یې د افغانستان د حکومت سره و، د جمهوریت سره و، ساتنه یې د دوی مسؤلیت و. کله چې بور باندې فشار راغلو نو رئیس جمهور به او جمهوریت به ټوکلو، مگر هم ځانې بے طرفه ګڼلو. مشرانو، سیاسي مشرانو هم دا.
محب صاحب، آیا دا جمهوریت نه دی؟ همدغه جمهوریت نه دی چې باید همدغه سی رسنۍ بے پرې وي او مدني ټولنه فعاله وي او پرته له بیرې باید فعالیت وکړي؟
خو خپل مسؤلیت پاغه کې خپل غنی درسته د ازادي و، د دوی د ازادي لپاره د امنیتي ځواکونو قرباني ورکوله، مګر هم دوی هم خپل مسؤلیت درلودلو چې د دې د ساتنې لپاره امنیتي ځواکونه دوی ساتي. په بدل کې باید د افغانستان د هغه غټو غټو لپاره دوی هم کار وکړي. ولې لیدل مو چې د دې په ځای باندې چې دا مسؤلیت ځان په دې مسؤلیت کې شامل وګڼي، د دې مسؤلیت ټولو ځانونه ایستل او فکر کولو چې دا مسؤلیت یو څو نفرو دی. اوس هم مونږ وینو بعض ځایانو کې وایي چې دا جمهوریت هغه وخت کې به ویلي چې د درې نفرو جمهوریت دی. نو که چېرته د درې نفرو جمهوریت وي، خو باید دغه درې نفره خوښ شي. که جمهوریت سقوط کړی دی، خو باید اوس هغه درې نفره خفه اوسېږي. دا نور خلک ولې خفه دي؟ او په دې موضوع کې هغه وخت هم دغه بحث مونږ د ډیرو دوستانو سره کړو
چې نو آیا تاسو د آیا تاسو فکر کوئ
بلې ساتلو د لپاره د جمهوریت د ساتلو د لپاره مونږ باید ټول په ګډه کار وکړو او اوس هم د افغانستان
خلک مقانع کړای شوی تاسو پر دې خبره آیا تاسو خلک قانع کړ
متاسفانه تر اوسه پورې دغه قناعت د خلکو د حاصلولو لپاره باید خپل کار ته دوام ورکړو د افغانستان غیر د دینه چې مونږه په متحده توګه باندې مشترک کار وکړو هیڅوک په ځان یا په ځان ځانې باندې افغانستان ساتلی هم نشي او د افغانستان ګټو ته رسیدګي هم نشي کولای.
تاسو یو وخت یادونه کړې و چې خلیل حقانی تاسو ته تلیفون کړی و، هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې و؟
د دې غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او دغه نو وروسته به مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي، بیا دغه نو وروسته چې هغه کار کوي هغه ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سره ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت چی شه؟ ورته وویل چې هر ځای کې چې زه درځم مذاکرې ته، ته ماته ځای وخه. ما دا فکر کولو چې حتمان به په دې دوه ولایتو کې، یا به په لوګر کې یا به په میدان وردګ کې، او دواړه ولایتونه په هغه وخت کې دوی د کنټرول لاندې و. دوی ډیر خلک مثلا د زابل څخه، د قندار څخه اسکوټ کړل رای وصل تر کابل پورې. ما ویل زه درځم د یو موټر سره او یو نفر برا سره، یو ډرایور تر د سرحد ولایت پورې زه درځم. دا غیزه نه تاسو ما اسکوټ کې ځای مراته خې خلی ولایت وای چې کوم ولایت کې زه به تر هغه ځای پورې درشم. ولیدوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
په دې هرڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ویني؟
متاسفانه هغه رول چې باید خلیلزاد صاحب ادا کړی وي د افغانستان لپاره او په دغه وضعیت کې، هغه کې دوی هم ناکامه پاتې شول. او ناکامي هم دا و چې دوی د افغانستان د رئیس جمهور اعتماد کسب نه کړل شو، او د افغانستان د خلکو اعتماد یې په دې پروسه باندې کسب نه کړل شو. نو زه فکر کوم چې دغه وضعیت چې راغلو دا د دې بدلونه وجود درلودل، او امکان د دې و چې یو داسې یو افغانستان مونږ تاسو نن درلودلی چې په هغې کې به دغه د تیرو شل کلونو ګټې هم تضمینې وي او یو صلح به هم پکې موجوده و.
نو تاسو ولې ونه کړای سوای چې نړیوال د ځان ملګري وساتئ؟
خارجانو خو مونږ سره په دوامدار توګه باندې دا وعده کوله چې دوی د جمهوریت طرفدار دي. هغه کوم الفاظ چې کارول په جلسو کې، ما شخصا ما سره رئیس جمهور خپل په خارجي سیاست کې ډیر فعال او ټول جمهوریت په دې باندې کار کول، او ټول خارجانو خبر هم دا و چې دوی غواړي چې داسې یو افغانستان وي چې په هغه دیموکراتیک افغانستان وي، آزاد افغانستان وي، داسې یو افغانستان چې هم په خپل په امن کې او هم منطقه ورسره په امن کې. دغه څلور موضوعات تر اخري ورځې پورې په هر اعلامیه د خارجانو کې تکرارېدل. مونږ سره په جلسو کې په واروار په همدغه باندې اطمینان راکول کېدلو. نو مونږ خپل برخه کوشش د خارجانو سره کړی دی او کولو مو دا چې وضعیت هغه رقم راغلو چې تقریبا دا ټول خبرې بے معنا شوې.
نو نړیوالو ولې له تاسو لاس واخیستی او له طالبانو سره خبرې شروع کړې؟
زه فکر نه کوم چې دنیا د جمهوریت څخه لاس اخیستې. په دوامدار توګه مونږ سره هم په تماس کې او اوس هم خپلې هڅې کوي چې افغانستان کې هغه ارزښتونه چې جمهوریت درلودل هغه ارزښتونه بیا هم عملی شي او بیا هم د خلکو لپاره هغه فرصتونه برابر ووسیږي. دا چې د دې نه هغه پروسې د سولې د پروسې نه طالبانو غلطه استفاده وکړه او هغه خپل هدف ته د رسیدلو چې په زور باندې واکمنی ترلاسه کړي هغه خواته لاړ. دا د په دې کې زه فکر کوم چې ډېر ګرام طالبان دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې ویلي و زه تاسو توایم زله افغان ولست څخه بخښنه غواړم چې و مې نکرایسول دی هرڅه ته په یو بیل بڼه د پایټک کېښردم. موهب سپ تاسو خپل مسؤلیت منی، افغانانو ته څه ویل غواړي؟
مونږ غوښتل چې افغانستان کې جمهوریت پر ځای وي او دا سی اصول راشي چې هغه د تلپاتی او د دې ترڅنګ نظام دی پر ځای پاتې وي. په هر لسیزه کې نظام د سر نه تر اخره پورې بدلیدل دا خو ډېر یو غټ شوک هر لس کاله شل کاله افغانستان ویني، او بیا د سره شروع کول افغانستان د ډېرو پرمختګونو څخه شاته پاتې شو. نو په دې کې مونږ ونه توانیدل چې هغه سوله چې مونږ غوښتل چې افغانستان ته راشي هغه عملي کړو. متاسفانه باید ولی د دې لپاره کار باید بند نشي. مونږ اوسم غواړو چې په افغانستان کې د یو جمهوریت نظام وي او په هغه کې د خلکو د رایې ته ارزښت ورکړل شي او خلک وتوانیږي چې خپل مرشي خپل وټاکي.
له افغانستان استاس تر وتلو وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبرې وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نسواست؟
د افغانستان د وتلو نمخ کې د پنځمې پورز باندې ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینوستلو او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبر ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته د چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړو چې مقاومت وکړو. ولیکم اطلاعات چې ما لوستل هغه خویدل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت نو سبل ولایت هم سر په سر سره سقوط کولو دلته دوی رئیس جمهور کمال دغه وعده خلکو سره کوي. آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما د خپل د دریوړو مشرانو دا خبره وکړله چې امکان د مقاومت نشته. حتی د وزیر صاحب دفاع مې دا پوښتنه وکړله چې دا مقاومت په پنجشیر کې کېدلې شي، هغه مراته ویل چې هغه امکانات اوس نشته په پنجشیر کې چې پخاوه. په هغه وخت کې چې دوی هلته مقاومت وکړلو هلته لس کاله د جهاد مرکز و، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت 15 کلنه دوره کې هلته ډېر امکانات ځای پر ځای شوي وو، او بل دا چې عقبه یې درلودله. شاته تخار او بدخشان یې پخپله په کنټرول کې و، نو د لارې د اکمالاتو دپاره درلودله، د زخمیانو د تخلیه دپاره یې درلودله. نو هغه وخت هغه امکانات اوس نه هغه امکانات شته دی او نه اوس څوک جنګ کوي. او بل دا چې دوه درې قصې حتی راته وکړې چې داسې پیلوټان چې د هماغې منطقې وو د دغه وطندارانو ووایي چې هغوی ته مو زنګ ووهلو چې ولې وظیفه مو ته پرېښودلې ده، وای چې هغه بیرته راته وویل چې ما به مونږ باندې د فامیل فشار دی چې دی وظیفه کې نه یوازې دا چې مونږ ته تهدید دی بلکې فامیل ته تهدید دی. نو وضعیت او فکر د مقاومت نشته، امکان نه لري. دا مخکې نه د وزیر صاحب دفاع دغه تحلیل مونږ سره شریک شوی و، او غیر د دې نه چې د خلکو ژوند نور خطر سره مواجه کو بل څه لاسته راوړنه تر نه کېدله.
که طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، تاسو به وغواړئ چې برخه یې سي؟
ګورئ، دا شخصي موضوع نه ده. زه ځان د پاره نه څه غواړم او زه فکر کوم چې ټول سیاسون باید په دې باندې قانع واوسیږي چې شخصي غوښتنې باید هیڅوک ونه لري. مونږه هغه نظام د افغانستان د پاره غواړو چې پاغې کې د افغانستان ولس خوشاله واوسیږي. چې ولس خوشاله وي نو هماغه نظام زمونږ د پاره کافي دی.
آیا پخوانی ولسمشر غنی غواړي چې جلا وطن حکومت رامنځته کړي او په دې اړه یې د نورو سیاسي څیرو سره مذاکرات روان کړي دي که څنګه؟
تاسو باید لږ انتظار وباسئ. هغه پوښتنې چې رئیس صاحب جمهور پورې مطرح دي هغه باید د رئیس صاحب سره مستقیم مطرح کړي. زه په خپل څه چې زما سره معلومات وو هغه مو سره شریک کړم.
او تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دوام وکړي که څنګه؟
دا رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی دا قابل د دوام نه دی. په دې کې هماغه اشتباهات چې په د بوند کانفرنس ته ورسته په افغانستان کې وشو چې باید طالبانو ته ځای ورکړي وي، اوس طالبان هغه اشتباهات بیرته تکراروي. دغه رقم استبدادي نظام او دغه رقم یو طرفه نظام چې دوی شروع کړی دی او په خپل خوخه باندې روان دي، دا نه ورسره افغانان مني او نه ورسره دنیا مني. متاسفانه زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو حقوق په دغه نظام کې نشته دی په دا اوسنی وضعیت کې، او دا به دوی د خامخا خلک دې ته هڅوي چې د دې نظام پر ضد مبارزه وکړي.